وخت سهار لس بجې شوې په یو بل غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په ځینو قبایلي سیمو کې لومړی اختر منزل کېږي. په دې اړه له خپلو همکارانو سره خبرې لرو. په پاکستان کې کړکېچونی سیاسي حالاتو په اړه د پیپلز ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداري او جمعیت اسلامي مشر سراج الله کله دکاته مومندو ته د اختر لپاره تلونکي یوې ګاډي تکار چې پکې لاس کسان وژل شوی دی. د بلوچستان د قدرتي وسایلو او ګیس په اړه د هغې سیمې د خلکو او سیاستوالانو اندېښنې هغه څه دي چې تفصیل یې په روانه غړۍ کې درکوو. نو په پیل کې به اسرار الله مومند خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي په ملک کې د خبرو د لارې د سیاسي بحران د لمنځه وړلو لپاره سلا شوې دي. د محمد اجنسی د ویزو اسو کورو لس کسان د ګاډي او خپل په پیخه کې مړ شوي. او نن د پاکستان په ځنو قبایلي سیمو افغانستان او سعودي عرب کې د لوی اختر لومړۍ ورځ مانځل کیږي. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي په ملک کې د خبرو د لارې د سیاسي بحران د لمنځه وړلو لپاره سلا شوې دي. د جماعت اسلامي په مرکز منصوره کې پرون د دې ګوند مشر سراج الحق او د پیپلز پارټۍ د مرستیال مشر آصف علي زرداري ترمنځ د ملاقات وروسته غړي خبري غونډې ته په خپل وینا کې زرداري وویل چې په سیاست کې یو خبره هم اخیری نه وي او د په خبره د دوی ګوند غواړي چې ټولې مسلې د خبرو د لارې هواري او ټول سیاسي قوتونه را یوځای کړي. بلخوا سراج الحق وویل که چېرې وزیر اعظم نواز شریف له ولس سره کړې ژمنې پوره کړې وې نو اوس به په ملک کې دا بحران نه وو. نوموړي زیاته کړه د جمهوریت د مضبوطۍ لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. د حکومت او پروسو انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو پر ضد د پاکستان تحریک انصاف عوامي تحریک په مشرۍ احتجاجي ناستې لا هم دوام لري. د محمد اجنسی د بیزو اسو کورو لس کسان د ګاډي وختو په پیخه کې مړ شي او شپاړس نور ژوبل دي. د مشالډو خبريال وایي چې بیګا د شپې نه وخته د پنجاب له ګجر خان څخه د محمد اجنسی د یادې سیمې خلک په خپل کلي کې د لوی اختر د منځلو لپاره په یو ګاډي کې روان وو چې ګاډي یې په شاتي کنډاو سیمه کې له کمره وغورځېدو. د ده په خبره په ژوبل شوو کسانو کې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي چې حالت یې نازک ښودل کېږي. یاد بي چې په موند اجنسۍ کې د خرابو لارو له وجې مخکې هم ورته پیښې مخې ته راغلي دي. نن د پاکستان په ځنو قبایلي سیمو افغانستان او سعودي عرب کې د لوی اختر لومړۍ ورځ مانځل کېږي. د خبر اجنسۍ په باړه تیرا د چرسدې په شبقدر او متنازع دیهاتو او د محمود اجنسۍ او باجوړ په ځنو برخو کې نن لوی اختر مانځل کېږي. د پېښور قاسم علي خان جماعت سباله په خیبر پختونخوا کې د پاکستان روی تلال کمیټې د ګل پورز په ټول ملک کې د لوی اختر کولو اعلان کړی. د افغانستان د کونو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې یې ټینګ امنیتي اقدامات پورته کړي دي او له خلکو غواړي چې هیڅ ډول اندېښنه دې نه کوي او د اختر ورځې شپې دې له خپلو کورنیو سره په آرامۍ کې تیرې کړي. د کونو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي پرون مشالډو ته وویل ملي پولیس به د اختر په ورځو کې پر دندو حاضر وي او د خلکو د امنیت ساتلو هلې ځلې به کوي. د پاکستان وزیر اعظم د دې هیواد مذهبي عالمانو ته اپیل کړی چې د ترګرۍ او سغدرزۍ د لمنځه وړلو لپاره خپل رول ولوبوي. پرون په اسلام آباد کې د عالمانو یو پلاوي سره په ملاقات کې د پاکستان وزیر اعظم وویل چې ځینې خلک د اسلام په نوم بدمني خوروي. د پولماو غږ وکړ چې په ټولنه کې د برداشت او مذهبونو ترمنځ رواداري ته د وده ورکولو لپاره کار وکړي. نواز شریف وویل چې حکومت دا مهال له ترګرۍ سره مخامخ دی او باید چې عالمان په ملک کې د امنیت پر ځای کولو لپاره کار وکړي. یاد بي چې پاکستان کې شاوخوا 50,000 کسان ترګري وجلي او یوازې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو له وجې څه باندې 100,000 خلک دا مهال بې کوره دي. د سند صوبې د سات چارواکو په کراچۍ کې د پولیو مرض په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې پولیو وهلي زیاتره ماشومان پښتانه دي. د سند صوبې د سیاحت وزیر ډاکټر صغیر احمد پرون یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې سږ کال په دې صوبه کې 1300 یوازې په کراچۍ کې 1,000 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې 90% یې پښتانه ماشومان دي. پرون له مشال دوسره په خپلو خبرو کې نوموړي زیاته کړه
دی وایي د 1400 کیسونو له جملې څخه 15 کیسونه خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو څخه په دلته راغلو ماشومانو کې موندل شوي دي. په دوی کې آی ډی پیز او د افغانستان څخه راغلي ماشومان هم شامل دي.
د سین صوبې د سیاحت وزیر ویل روان کال په دې هیواد کې د پولیو د سب شو کیسونو شمیر یو سل څلور نوي تر رسیدلی دی. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د جمعې په ورځو په هلمند ولایت کې له خپلو ډیرو عسکرو سره د کتنې په مقصد هغه ولایت ته لاړ او عسکرو ته یې د خبرداري په ډول وویل چې لویدیز د اسلامي سختدریزو پر ضد د یوه نسل اوږده جګړه په مخ کې لري. کیمرون د هلمند ولایت په باستیان کیمپ کې شاوخوا درې زرو ډیرا برتانوي عسکرو ته په وینا کې ویل دوی باید د القاعده او طالبانو پر ضد جګړه کې پر خپل ماموریت فخر وکړي. کیمرون دا هم ومنله چې د افغانستان او پاکستان ترهګر لا هم د دوی پر پوځیانو حملې کوي او د افغانستان په دیالس کلن شخړه کې تر اوسه د دوی 453 عسکر وژل شوي دي. فلسطینیانو د سویډن د حکومت د دې پریکړې هرکلی وکړ چې فلسطینی حکومت په رسمیت پیژني. پرون د سویډن نوی وزیر اعظم سټیفن لووین پارلمان ته په خپله لومړۍ وینا کې ویل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ لانجه یوازې د دوو دولتونو د رامنځته کېدو له مخې حل کېدای شي، خو امریکا وایي چې د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلو وخت لا نه دی رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی پرون په واشنگټن کې ویل
We believe international recognition of a Palestinian state is premature.
نو موږ وایم په دې باور یو چې د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې سم وخت لا نه رسیدلی. موږ په بشپړ ډول د فلسطینی دولت د جوړېدو ملاتړ کوو، خدای یوازې د خبرو او د دوه خواوو له لوري د یوې حتمی موافقتنامې له لارې کېدای شي چې پکې یو بل په رسمیت وپیژني. ملګرو ملتونو په 2012 کال د فلسطین دولت په رسمیت پیژندلی دی. که چېرته سویډن دا کار وکړي نو دا به لومړی ځل وي چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد فلسطین په رسمیت وپیژني. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ټلیفون له لارې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د یوکران په ختیځ کې د اوربند ساتلو د اړتیا په اړه خبرې کړې دي. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي لاوروف د جمعې په ورځ له جان کیری سره په خبرو کې د بیلاروس په مرکز کې د یوکران د حکومت او بلدو نوښتونکو ترمنځ د سپتمبر د 15مې اوربند د جدي عملي کېدو غوښتنه وکړه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار علم مومند واوریدل. په روانه غړی کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان پیپلز پارټي مرستیال مشر آصف علي زرداری او د جمع اسلامي مشر سراج الحق سلاسوي چې د پاکستان سیاسي کړکیچ و د خبرو اترو لاري لمنځه وړي. په بلوچستان صوبه کې له تیرو دو شپې تکلونو راسي د پاکستان نورو برخو ته ګیس ورکول کېږي، خو آیا د دوی صوبې خلک له خپل نعمته برخمن دي او کنه؟
بلوچستان غا اوس پورې هم 80% خلک چې دي اوس پورې هم د ګیس سہولت سره محروم دي.
افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په افغانستان کې د دایمي امن هوډ څرګند کړی، خو دغه تلپاتې سوله څنګه راتللی شي؟
د اعتماد د سیو فزاره منسکي چې په هغه کې د افغانستان دولت وسلوال مخالفین یې د بلبللي ټولنې غیر په دې کې د اعتماد په وخت کې.
او د خبرونې په پای کې به ونیس پروګرام د باختر ستوري وړاندې کړو.
ماتر نه لپو پندو څخلې تاول زرکا و منګه میرا کړه ما در سرا وکړو رستې فیصله زړګې دی واخلا او زړګې میرا کړه.
دا په باختر ستوري کې د نور موضوعاتو ترڅنګ دغه نظم په ترنم کې د خپل شاعر واوري. او سم د خبرونی پایل له سیاسي حالاتو څخه کوو. په پاکستان کې کړکیچونو سیاسي حالاتو په اړه د پیپلز ګوند د مرستیال مشر آصف علي زرداری او جمع اسلامي مشر سراج الحق پرون په لاهور کې له یو بل سره لیدو کاته وکړو. په دې خبرو اترو کې دوی هوډ څرګند کړي چې دغه کړکیچ به د خبرو اترو د لاري لمنځه وړي. په پاکستان کې تحریک انصاف او عوامي تحریک له تیرو څه د پاسه شاوخوا دوه میاشتو راهیسې احتجاج او درنه ورکوي، خو سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې دغه مسله د خبرو د لارې حل کړي. د سراج الحق او آصف علي زرداری د دې ملاقات په اړه نور تفصیل راته خپل همکار ریاض مسخیل له اسلام آباد راکوي.
دا کم ملاقات تازګرو کو پخوانی صدر اسف علی زرداری او د جماعت اسلامی امیر سراج الحق دی لیدګه تکړی دی د جماعت اسلامی چې کم مرکز دی منصوره حلتا اسف علی زرداری ورغه دا غیر رستو سراج الحق د میډیا سره په خبرو کې وی چې 2 کال رستو یو د پیپلز پارټی مشر چې ګندنو هغه د منصورې سفر کو دوره وکړه او دا د پاکستان د سیاست او د پاکستان د مستقبل لپاره یقینا ډیر ګټور وی د دی وینا و چې کم دا وخت زمون په چاپرچل کې په خوښه ملکونو کې کم ترقی روانه ده او دا خلک چې دی خلکو چې څومره ترقی کړې ده نو پاکستان لنډ دي پکار چې دغه نستر کې په واړوي او دا هر څه په نظر کې ساتل پکار دي حسنه چې کم دا وخت په ملک کې سیاسي اړې غړې جوړ دي د دینه کم یو دشمن هغه فائدہ پورته کې نو پکار ده چې ټول هم سیاسي جماعتونه او هغه خلک چې کم د پاکستان سره مینه لري نو باید چې هغه زر تر زر د کلکیج د ختمولو د پاره خپل حالې زلیو کې یو موټی شي او دغه رنګ چې کم حالات روان دي چې دینه مونږه زر تر زر اوزو دغه شانتي د دې دا هم ویناو چې کم اوسه پوری سیاسي جرګه جوړه شوې ده نو په هغه کې د پیپلز پارټي چې کم کردار دی هغه هم ډیر مهم دی ور سره چې کله دا حالات خراب شو سیاسي کلکیج را مخه ده شو نو اسف علی زرداری سراج الحق ته د جماعت اسلامي امیر ته وي پخپل هم درزم خداغی نه علاوه هم که زما د ګوند څه قسم ضرورتي نو هغه ستاسو سره باغه ولاړی او په دغه باندې سراج الحق د هغې مننه هم وکړه چې پیپلز پارټي په دغه کلکیج کې تر اوسه پورې دې په ختمولو کې خپل کردار چې څونه ادا کړی نو هغه د ستاینې وړ دی.
دا ریاض مسخیل چې د پاکستان د پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری او جمعیت اسلامي د مشر سراج الحق ته د کاته تفصیل راکول یو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې نن په ځینو قبایلي سیمو او د دې ترڅنګ په سعودي عربستان او نورو اروپایي هیوادونو کې مسلمانان د لوی اختر لومړی ورځ لمانځي. په قبایلي سیمو مومندو او باجوړ کې هم ځینې داسې برخې شته چې هلته خلک اختر لمانځي خو د دې ترڅنګ هم نن یوه پېښه شوې ده د ټرافیکي چې خلک په ګاډي کې اختر لمانځو ته روان وو چې پکې ټکر وشو او لس کسان ووشل سو. د دې پېښې او په کومو کومو برخو کې اختر دی تفصیل هم له خپل همکار شانواس ترکسي څخه اخیستی دی. په سر کې د ټرافیکي پېښې حل راکوي
تاریخ په چت باندې یو کډن مدل ثنا ناسو شاتی کنده وسمه کې هغه لنوی ګرنګ را گزار شنه په کې لست نن چې کوم یو مرشوی دي او شپارس په زخمین دي خو دا شپارس ثنا نو چې کوم بیا زنه نو مشمان هم شامل دي او سوپر چې بیا موږ دوی غل نه هټ پټ هسپتال کې کوم ځای سره خبره ترې وشته چې ورته وایي چې بدغه کې څه د زخمین حالت بس خراب و نری په خورته لیکدول دي.
او د دې ترڅنګ لکه څنګه تاسو یادونه وکړه چې داخله روان و اختر ته د رپورټونه دي چې د مومندو او باجوړ ایجنسی په ځینو برخو کې اختر دی د په کوم کوم سیمو کې دی.
دا د مومند ایجنسی خو په بر مومند ایجنسی کې د څه تاسو سره چې کوم په اړه کې ټول کې اختر دی خو د مومند ایجنسی هغه سیمې چې کوم د پیښور سره ډیر نږدې دي لکه یو کوم تحصیل او یا به د چاسدی د تنګي او د شرطاو د سیمو سره نږدې دي لکه پلان غار تحصیل نه پاره دی کې دا اخترونه نشته دي او د دې نه علاوه د مومند ایجنسی بره چې سمو هم تحصیل دي په اړه کې مختر دي خو د یو کوم په تحصیل کې نه سي په ځینې ځینې کله کې اختر شته خو دا سي عمومي اختر نشته دي نو چې کوم د دې نه علاوه په شپږ تحصیل نه دي په اړه کې اختر دي د باجوړ ایجنسی هم دا ته هم چې کوم سیمې د غریبي سیمې دي او یادي کونر د بارډر سره چې کوم کرخه د لاري سره نږدې دي نو هغه تخته شته خو د سرکاري وداني چې کوم د زیات دي یاد ایجنسی هډ کوارټر دی یا کوم تحصیل د دفتر دی نو په هغه ځینو کې اختر شته او نور د سیمومي په موږ چې څه کړي اختر ته په بلګو کې بیا څه حال ځینو کې اختر شته دي.
دا شانواس ترګزای بل خو به خبر ایجنسی هم دا ریپورتونه دي چې هلته هم اختر په ځینو برخو کې ولمانځسو په کوم کوم ځای کې ولمانځسو دا تفصیل هم به خپل همکار فرهاد شنواری اخیستی دي.
نن د خیبر ایجنسی په باړه او تیرا کې په زیاتره برخو کې لوی اختر دی او په باړه کې نن سهار په 9 بجې باندې برکم برخیلو ملک دین خیل شلوبر او سپاه کې د لوی اختر منځ وشو او خلکو قربانې هم پیل کړې دي. خو بیا په جمرود او لنډ کوتل کې نن اختر نشته دی، دلته به سبا اختر وي. جمرود او لنډ کوتل کې هم په بازارونو کې ډیره ګڼه ګوڼه ده او خلک د اختر دپاره سوداګانې اخلي او ځینې خلکو څاروي نه دي اخیستي، نو هغوی به نن بیا منډیانو ته ځي او سبا دپاره به څاروي اخلي.
خوچې فرحات شنواری، ځکه چې څاروي خلک اخلي، آیا د تیرو کلونو په مقابله کې یا څاروي قیمتونه بیا څنګه ده؟ خلک څه مشکلات لري په بایو کې او یا نور داسې مشکلات وي چې هغه سره اړوند وي؟
عبدالحی کاکړ صاحب، دا ځل زیاتره چې کوم څاروي دي لوړ کې ذکر به زه وکړم، د خیبر جنګ څخه دا د افغانستان نه راوستل شوي دي. افغانستان نه چې کوم څاروي دلته کې راوړل شوي، هغه د پېښور او نورو علاقو په نسبت باندې په بیه باندې ښه وي، واړه څاروي. البته لوی څاروي چې کوم دي، هغه بیا د پېښور نه دلته خیبر جنګ څخه ته راوړل کېږي، نو هغه څاروي چې کوم دي ګران پرېوځي. دا ځکه چې خیبر جنګ څخه ته کله دغه څاروي راوړل کېږي، نو د پولیټیکل چارواکو لخوا په مختلفو پارکونو باندې هغوی نه پرمټ اخیستل کېږي او زیاتې روپۍ په هغې باندې اخلي ترې. نو ځکه لوی څاروي ګران دي او واړه څاروي چې کوم دي هغه په بیه باندې ښه دي.
د فرحات شنواری، دلته باید یادونه وکړم چې په افغانستان کې او دا شان په سعودي عربستان او اروپایي هیوادونو کې اختر لمانځل کېږي، خو په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا قاسم علي خان جماعت اعلان کړی دی چې اختر به سبا له وی، او دا شان د پاکستان سرکاري رویت اعلان کمیټي بیا د اکتوبر په شپږمه نیټه اختر اعلان کړی دی. ولته نن په سعودي عرب کې لوی اختر لمانځل کېږي، هغه په لکونو مسلمانان هم نن اختر لمانځي چې دا وخت د حج ادا کولو لپاره په سعودي عرب کې دی. د مشال ریډیو همکار امان الله نصر هم د حج ادا کولو لپاره دا وخت په مکه معظمه کې دی. له ده سره د جمعې پر ورځ مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې د حج ادا کولو په دوران کې لوی فرق خپل ذاتي توګه باندې څه محسوس کړی.
هلته چې کوم دغه کرکه پرستی ده، دلته چې د فکو چې کوم اختلافات دي، هغه شی ما دلته ولیدي او زه عجبه اریان شوم چې تقریبا د دنیا د هر مسلک د هرې فکې مسلمانان دلته راغلي دي. او ما دې دا شی ډېر ښه خوند راکړي چې په مقام مکرمه کې چې کله لمونځ درېږي، نو په هغه کې چا لاسونه لکړي هم څوک اعتراض نه باندې لري، که څوک رفادین کوي هغه تم څوک ته نه وایي، او که څوک لاسونه درنامه لوړ نیسي یا پورته نیسي، دا ډېر د په یوه لین کې ودرېږي. او دغه خبره زما یو ډېر لوی بدلون ما ته معلوم شو.
یعنی داسې یو کلتوري او د ژبو په حواله مو یو فرق یا یو خند محسوسه کوي.
څنګه چې زه د ترکی مسلمانان، د ترک څخه چې کوم مسلمانان راغلي دي، یا د ایران څخه چې کوم مسلمانان راغلي دي، یا د اروپا څخه چې کوم مسلمانان راغلي دي، د اوس پورې زموږ او د هغوی په راسه په درسه په کښېنه ولاړ شي او په خبرو کې په تربیت کې ډېر زیات فرق دی. د تواب په دوران کې دا زموږ خلکو و یو د بل سره ما دعوه ولیدله چې دعوه یې سره کوله، د بس ته د ورختلو چې بسان چې دوی پر هغو باندې بیخي ډېر زیات راشي، په لکاو انسانان به ووځي او په دې بسانو کې کښېني. یعنی هغه خلک چې به څنګه ولاړو، هغه خلکو چې څنګه صبر درلودی، زغم یې درلودی، هغه زموږ په خلکو کې لږ کم ښکاره کېدی.
سمه ده. بل امان الله ناصر صاحب، یعنی دا زموږ ستاسو چې کوم د کلو لیرو خلک دي یا سبق یا درس یا تعلیم نه دی کړی، داغو دغه دغه اړخ چې دی هغه د دوی ورته څومره خنډ وي په دې ټول عمل ترسره کولو کې؟
هغه رنګ ډېر ځایونه په هوټلانو کې ما ولیدل، دوی خوراکي په پښتو باندې ورته لګیاي، هغه یا په عربي باندې خبرې کوي یا په انګریزي باندې. نو دا ژبه زده کول او تعلیم کول دا خو نه یوازې دلته د سعودي عرب دپاره ضروري، د دنیا هر ځای کې شي دی باید چې ستا د هغه ځای یو لږ ډېر ژبه زده وي، د هغه ځای د راتګ څخه مخکې، مثال په ډول ته دلته سعودي عرب ته را روانې، یا ته دلته د دنیا هر ځای کې شي دی باید چې ته لږ معلومات د هغه ځای په باره کې ولرې، او زهر خبره ده دا د تعلیم په ذریعہ باندې کېدلی.
اخیری پښتنه مولانا ناصر صاحب دا چې خپل حکومتونو زخه په پخوا کې پاکستانی حاجان هم شکایت کولی تر یو حد پورې افغانستان کې به هم وخت نا وخت راتلی. دا ځل یعنی د حکومت لخوا چې کوم انتظامات د حکومتونو لخوا سوي دي په هغه خلک ډاډه دي کنه اوس هم ځینې مشکلات سره باید حل شي؟
نو دلته چې ما ولیدل چې د پرایویټ خلکو د خوا څخه خلکو ډېر شکایت کوي، هغه دا درلودي چې موږ ته زه یو راښکاره کړي چې موږ به تاسو حرم شریف ته نږدې به تاسو هوټلي اول ته به اوسېږي. یو خو دغه شکایتونه وو، بل د حکومت د خوا څخه دا وایي خلک چې ډېر ډاډه په دې وو چې مخکې به د سعودي ګورنمنټ د سرکار چې کوم حاجانو هغوی ته به ډوډۍ نه ورکول. دا وخت چې موږ په کوم هوټل کې اوسېږو موږ ته د سهار ناری هم راکوي او د غرمې ډوډۍ راکول او د ماخوستن ډوډۍ راکول. د ترانسپورټ د نظام په باره کې خلک لږ خوابدي، ځکه چې یو دم به په لکاو انسانان به ووتل، بسان به وو البته، لیکن په هغو کې به رش ډېر زیات و. بس دغه یو څو شکایتونه یو چې دوی دا وخت د سرکار د خوا څخه د پاسپورټو ډېره لو مسله وه. یعنې زما پاسپورټ باید چې لس ورځې مخکې رارسېدلی وای، زما پاسپورټ خاص په کومه ورځ زه رارسېدم د شپې په 4 بجې ما ته راورسېدی.
دا امان الله ناصر د مشال ریډیو همکار چې دا وخت حج لتللی دی او هلته چې څه ولیدل او د خلکو کوم مشکلاتو په دې اړه را سره خبرې کولې. او اوس هم د بلوچستان په اړه یو رپورټ. بلوچستان د پاکستان هغه صوبه ده چې په پراخه کچه قدرتي زیرمې لري. په دې ځینو کې یو هم هغه قدرتي ګیس دی چې د نور څه ترڅنګ د سونګ مواد په توګه کار ورڅخه اخیستل کېږي. خو د بلوچستان ځایي ولس او په خاصه توګه د پښتون میشتو سیمو اوسیدونکو له دې څخه بې برخې دي. زموږ همکار بوروار کاکړ په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې په بلوچستان کې څومره ګیس پیدا کېږي او د صوبې څو برخه خلکو ته رسي. راځي چې رپورټ ته ورشو.
په بلوچستان کې د کروندګرو اتحادیه وای یو پلو په دې صوبه کې ځنګلونه د نه برابر دي او چېسته هم هغه لدې کبل وهل کیږي چې خلک د سونګ مواد نه لري. دوی وای چې کچيري حکومت د صوبې ولسته قدرتي گی سورسوي نو دا بنه یوازې د ولس په ژوند کې یو لوی اسانتیاوي، بلکې ځنګلونه او نوري ونی به هم له وهل کېدو وژغورل سي. اوس پښتنه دا ده چې په بلوچستان کې څومره گیس موجود دی، څه ډول ویشل کېږي او آیا د صوبې د ولس بس دی او کنه. بلوچ سیاستوال او څېړونکی ثنا بلوچ وای پاکستان خپلواکو څېړونکو ته اجازه نه ورکوي چې ګیس لرونکو سیمو ته ولاړ سي او د ګیس پر را ایستل کېدو او ویشل کېدو څېړنه وکړي. د پاکستان د تیلو پټرولیمو او ګیسو وزارت وای چې بلوچستان د ټول پاکستان د ګیسو له 6% تر 8% پیدا کوي. سنا بلوچستان د چې په خپل څومره څېړنه کړې ده د هغې لمخې بلوچستان د پاکستان 6.5% ګیس پیدا کوي. د سنا بلوس په وینا په بلوچستان کې 10 ضلع دي په کوم کې چې یوازې 8 ضلع ګیس لري او هغه هم یوازې او یوازې د دې ضلعو په مرکزی ښارونو کې سته او نورې لري پرتی سیمې نه لري. د وویل
بلوچستان 62% 70% اوس پورې هم ګیس سره محروم دي. او هغه آبادی په لحاظ باندې وای چې خلک آبادی یا کورو په لحاظ کې بلوچستان کې وای بلوچستان غا اوس پورې هم 80% خلک چې دي اوس پورې هم د ګیس سہولت سره محروم دي. دوی نم خو اوریدلې دي، دوی نم اوریدلې دي چې دلته ګیس نن زره دي، دلته کوله دي، دلته خانه دي، لیکن بلوچستان کې اوس هم خلک د دې غبوی چې دي یا د دې قدرتي فائده چې دي دوی نه پېژني چې دا شیان شش دي.
سنا بلوچ ویل چې د بلوچستان خپل خلک له دیګې سبې برخې دي، خو دا ګیس د په وینا شاوخوا ټول پنجاب ته رسیدلې دي. د بلوچستان د پرمختګ د چارو له وزیر ډاکټر حمید خان څخه زغمې وپوښتل چې صوبایي حکومت خلکو ته د ګیس ورکولو لپاره څه کړی دي. نو هغه ویل
نو د ګیس لپاره باقاعده پلان لرو، باقاعده د مرکزی حکومت سره موږ مجلس لګیا دي. هر ځله مو په نیت کې ده خو هغه چې ګور ګیس ورسېدلای شي که ګیس پایپ لاین نه سو رسولای بیا دا ماده ګیس ورسوو.
ډاکټر حمید خان اڅکزی وویل چې د امن پر ځای کولو او د درغلیو ختمولو ترڅنګ دا هم د دوی د حکومت لومړی توپ دی چې د صوبې ټول سیمو ته ګیس ورسوي. د وویل دا د پاکستان وفاقي محکمه ده، نو مرکزی حکومت ورسره ژمنه کړې ده چې د بلوچستان د ولس د ستونزو به هواروي. د زیات کړه
زموږ صوبا دوله وس نه لري چې دا دوله لوی شان عملي کړي. دا وفاقي محکمه ده، وفاق له موږ سره دا کول کړی.
څېړونکي سنا بلوچ وویل چې پنجاب د پاکستان 2% ګیس پیدا کوي، خو د صوبې 80% خلک ګیس ته لاسرسی لري، او بلوچستان د پاکستان 46% ګیس پیدا کوي، خو 80% خلک له همدې ګیسه بې برخې دي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجی،
د نړۍ رنگونه
په یونی ما بجا،
شال او شملا
په پاو کم 2 بجی،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجی،
روختیا او درملنه
په 2 می بجی،
سروي
په 3 می بجی،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجی،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4 می بجی.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي با چې نوی افغان حکومت داخلي امنیت او جمهوري ادارې پیاوړي کړي او دارنګ افغانانو لپاره ده چې سیاسي ګوندونه جوړ کړي. په مقاله کې چې خادم حسین لیکلی ده، راغلي چې د افغانستان د نړۍ په یو داسې برخه کې پروت دی چې له جنوبي ایشیا، منځنۍ ایشیا، ترکی، چین او منځنۍ ختیځ اورته رسائی کېدلای سي. نو پاکستان لپاره ده چې په خپل ځمکه افغان وسلوالو ته د خوندي ځایونو ورکولو پر ځای افغانستان سره یو داسې ګډ اقتصادي پروګرام پیل کړي چې دواړو هیوادونو ته ګټه ورسی شي. تفصیل له اسرار علم ومن دا ورو
ټن وسپانی د لیکوال خادم حسین یو مقاله خبره کړي چې بکې راغلي دي په افغانستان کې د جمهوریت واک انتقال له نړیوالو افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمہاري او سپارل او په رسمي توګه وطني اقتصاد ته د ودې ورکولو ضرورت. په کال 2014 کې د افغانانو د صبر او حوصله امتحان واخیست. په روان کال کې افغانان له دریو بیلابیلو پړاوونو تیر شو. وړومبی پړاو د انتخاباتو وو. د وسلوالو او بهرنیو لاسوهنو له وجې داسې پیچلی حالت جوړ شو چې پاکې او رڼې ټاکنې پکې ترسره کول یو لوی چیلنج وو، خو افغانانو د دې هر څه باوجود خپل رای واچولې. دویم پړاو د انتخاباتو نتیجې وې چې د ولسمشری کاندید عبدالله عبدالله نه منلې. په داسې حال کې چې د نوموړي پلویانو په هیواد کې د متوازی حکومت جوړولو دړکه ورکړه، کورنۍ او نړیوالو څارونکو په افغانستان کې په پراخه کچه د توکمیز تاوتریخوالي د رامنځته کېدو ویره څرګنده کړه. دریم پړاو نه یوازې د افغانانو بلکې په دغه سیمه کې د نورو هیوادونو لپاره هم خې څپې رامخې ته کړې. د افغانستان د موثر ولسي ټولنو او خپلواک رسنیو لخوا د فشار باوجود دواړو خواوو پر عقل ولاړه د ملي وحدت حکومت د جوړولو پریکړه وکړه. خادم حسین په خپل مقاله کې د هغو چیلنجونو ذکر کوي چې د په فکر د افغانستان نوی حکومت به ورسره مخامخېږي. لومړی د هیواد داخلي امنیت دی چې د ملي اردو په پیاوړي کولو او د وسلوالو په سیاسي بهیر کې له ورداخلولو سره به مضبوطېږي. خادم حسین وایي باید چې افغان امنیتي سرتیری لا نور په جدید وسله او روزنه سمبال شي. د په خبره کچېری افغان حکومت د دې کار لپاره لسیمایزو هیوادونو سره لوزنامي وکړي نو دا به خېوي. د لیکوال په فکر د داخلي امنیت لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې له دولت مخالفینو وسلوالو سره د جوړجاړي پروسه پر مخ بوتلل شي. خو نوموړی وایي دا کار لږ پیچلی ځکه دی چې د وسلوالو هغه یو شمېر مشران په پاکستان، ایران او تاجکستان کې دي کوم چې د جوړجاړي په پروسه کې مهم رول لوبولی شي. د مقالکون کې په خبره کچېری یاد هیوادونه په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره کومې موافقې ته نه رسیږي نو دغه وسلوالې ډلې نه یوازې د افغانستان بلکې د لپاره هم خطر جوړې دي شي. د نوی افغان حکومت لپاره دریم چیلنج کمزور اقتصاد دی. د مقالې په اخره کې راغلي دي باید چې نوی افغان حکومت ته جمهوری ادارې پیاوړي کړي او دارنګ افغانانو لپاره پکار دي چې سیاسي ګوندونه جوړ کړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړی مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي.
د باختر
د باختر ستوري دغه پروګرام په روانه غړی کې په دوه منوي کې په
پای کې درته لرو چې پکې د په یو شمېر موضوعاتو باندې بازومت عابد ریپورټونه جوړ کړي دي او په ترنم کې یو نظم هم درته اورو. د دې ترڅنګ نړیوالو او کورنۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د افغانستان د سولې د عالي شورا لغړی حکیم ملا مجاهد سره حکیم مجاهد سره هم یو مرکه لرو او د افغان ولسمشر اشرف غنی احمد سی د میرمنی ژوند ته هم کتنه کوو. په دې اړه یو ریپورټ دی خو اوس لستمې بجې سوي دي. سره راله مومند به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د پاکستان پیپلز ګوند او جمهوریت اسلامي په ملک کې د خبرو د لارې د سیاسي بحران د لمن زوړل لپاره سلا شوې دي. د جمهوریت اسلامي په مرکز منصوره کې پروند د ګوند مشر سراج الحق او د پیپلز پارټي د مرستيال مشر سپریزداري ترمنځ د ملاقات وروسته ګډ خبري غونډه ته په پلوینا کې زرداري ویل چې په سیاست کې یو خبره هم اخیری نه وي او د په خبره د دوی ګوند غواړي چې ټول مسلې د خبرو د لارې هواري او ټول سیاسي قوتونه راوځي کړي. د خبر پښتونخوا په سواد کې د عوامي نسل پارټي او ځای امن کمیټي غړی محمد اشرف په وسلوال بیت کې وژل شوی. د مټه د پولیسو ثانی مشر امجد خان مشال دوتول چې نن سهار شاوخوا 8 بجې محمد اشرف په خپل ګاډي کې بازار ته روان وو چې ناصرګند وسلوالو پریډه جوړ کړي. په دې پیښه کې د نوموړي ساتون کې پولیس الکار هم جوړل شوی. د محمد ایجنسی د بیزو اسو کورو لس کسان د ګاډي وختو په پیښه کې مړ شوی او شپاړس نور جوړل دي. د مشال دو خبريال وایي چې بیګا د شپې نه وخت د پنجاب له ګوجر خان څخه د محمد ایجنسی د یادې سیمې خلک په خپل کلی کې د لوی اختر د منځل لپاره په یو ګاډي کې روان وو چې ګاډي یې په شاتی کنداو سیمه کې له کمره وغورځیدو. نن د پاکستان په ځنو قبایلي سیمه افغانستان او سعودي عرب کې د لوی اختر لومړی ورځ منځل کیږي. د خبر ایجنسی په باړه تیرا د 400 په شبقدر او متنازع دیهاتو او د مومند ایجنسی او باجوړ په ځنو برخو کې نن لوی اختر منځل کیږي. د پیښور قاسم علي خان جمعات سبا له په خبر پښتونخوا کې د پاکستان روټرل کمیټي د ګل پورس په ټول ملک کې د لوی اختر کولو اعلان کړی. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د جمعې په ورځ په هلمند ولایت کې له خپلو ډیرو عسکرو سره د کتنې په مقصد هغه ولایت ته لاړو. عسکرو ته یې د خبرداري په ډول ویل چې لویدیز د اسلامي سخت دریځو پر ضد د یو نسل اوږده جګړه په مخ کې لري او فلسطینیانو د سویډن د حکومت د دې پریکړې هرکلی وکړ چې فلسطینی حکومت په رسمیت پیژني. پرون د سویډن نوی وزیر اعظم سټیفن لووین پارلمان ته په خپل لومړی وینا کې ویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ لانجه یوازې د دوو دولتونو د رامنځته کېدو له مخې حل کېدای شي.
خبرونو لنډیز مولا اسرار عالم مومند فاورید الله وسم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن جنگ روس پڼ خپل ادریه کلی کې چې پیښور کې په فلینګ کوچ کې 14 او گلګت کې په سورلو گاډي کې بمی 14 دا اشاره ورکوي چې پاکستان کې ترخګری یو وار بیا سر راپورته کړي دي. ادریه وړاندې لیکي چې د ترخګری نه په مکمل توګه د خلاصون لپاره به اولس له نورې قرباني ورکول په کار وي او دا شند د ترخګری خلاف جنگ په پالیسي کې به هم بدلون راوستل ضروری وي. د ادارې په وینا چې لدې سره سره به پاکستان د ترخګری نه د پاکولو لپاره عالمی قوتونو لا هم خپل رویه بدلول پکار وی او دشن د پاکستان گاونډي ملکونو لا هم په دې اړه خپل کردار تر سره کول پکار دی او بای چی د پاکستان سره په ګډه د لړکی یو پالیسی جوړ کړی شي. دریا اخري کې لیکي د غرنګ دا هم ممکنه ده چې د ترخګری پر ضد ټولي سیاسي ډلې او د پاکستان ولس یو موټی شي نو هله به ممکن شي چې دا منطقه د ترخګری نه پاک کړی شي. د پیښور د خبرېدون کې اج رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی دا او وای چی د دې حقیقت نه هیڅوک انکار نشي کولای چې د امن او امان د خراب صورتحال په وجه کيو طرف ته زیاني زیان کیږي نو بل پلو د هغه ملک معیشت ته هم ډیر زیات زیان رسی. ادریه وایي چې خیبر پختونخوا له ډیر مودې راځي د ترخګری سره مخ ته او د دې ترخګری په وجه سرمایه‌کاران دلته نه لاړل او بیروزګاری کې ډیر اضافه وشو. ادریه اخر کې وایي باید چې حکومت دلته د صنعتونو د بحالۍ لپاره اقدامات وکړي او د سرمایه‌کارانو د ترغیب لپاره سنجیده سوچ وکړي او د مرکزی حکومت سره په ملګرتیا د خپل صوبې د خلکو د ترقی لپاره غوړ ګامونه پورته کړی. لدی سربیره ایکسپریس ورسپانه خپل ادریه کې وایي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ سکیورټی معاهده لاسلیک شوې ده، د کومې چې پاکستان هرکلی کړی دی. بل طرف ته امریکا وایي د لوزنامې تر مخ به یوازې د افغانستان د پولو دننه د ترهګری کاروایونو مخنیوی کولای شي. ادریه د پاکستان خارجه دفتر د ویان د خولې وایي چې افغانستان یو آزاد ملک دی او د خپلو ګټو لپاره هغه هر چا سره لوزنامې کولای شي، او پاکستان به د افغانستان د امن، ترقی او خوشحالۍ لپاره پورته کېدونکو اقداماتو ملاتړ کوي. خو د دې سره سره پاکستان د وسلوالو په ضد کاروایی هم پیل کړې ده، او دغه لړکې د افغانستان مرستو ته سترګې په لار دي، او افغانستان ته د ترهګرۍ ختمون لپاره ځینې تجویزونه هم ورکړي دي. نو هیله ده چې افغانستان به په هغې عمل وکړي. ادریا اخیر کې لیکي چې اوس د افغانستان او امریکې ترمنځ سکیورټی لوزنامه لاسلیک شوې ده. بل طرف ته طالبان افغانستان کې کاروایانې هم کوي، او ممکن ده چې د نوې لوزنامې وروستو دې کې شدت راشي. نو پکار ده چې پاکستان په چم گاوند جوخت نظر وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه په پاکستان کې د وسلوال بریدونو د تازه لړۍ په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا نیشنل انټرسټ مجلې په افغانستان کې د واک د پرامن انتقال او په دې کې د امریکا رول ته کتنه کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه د پیښور د پولیسو له خولې وایي چې د زیارت په ورځ په ښار کې د یو شمېر بمي چاودنو کوشش وشو چې پکې یو چاودید. د سپرلو په یو ګاډي کې د ایښودل شوي بم د چاودېدلو له امله اووه کسان وژل شو او تر څلورو پورې ژوبل وو. که څه هم د پولیسو په خبره د اوو بریدونو په کوشش کې یو کامیاب شو، خو په دومره شمېر کې د حملو هڅې دې طرف ته اشاره ورکوي چې وسلوال د حکومتي هدفونو په وړاندې حملې زیاتول غواړي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي نجیب باغوي شک څرګند کړ چې کېدای شي د پیښې تر شا د پاکستانی طالبانو لاس وي. د طالبانو په ګډون ملګري او ورننورې بیالې شوې ډلې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد کاروایي له امله تر فشار لاندې دي. د باغوي په خبره پیښور کې یو وار بیا د وسلوالو سرګرمیانې په ورو ورو شروع شوې دي چې له امل یې په وزیرستان کې پوځي کاروایی ده. د القاعده په ګډون ترهګرې ډلې یو ځای شوې دي او جوابي کاروایی کوي. رسپانه لیکي په پیښور کې روان کال د پولیسو پر ضد حملې زیاتې شوې دي. د جنوري له میاشتې راهیسې د یو پولیس انسپکټر په ګډون 25 پولیس سرتېري وژل شوي دي. بلخوا نیشنل انټرسټ مجله لیکي د ګل په ورځ په افغانستان کې په لومړي ځل د واک پر امن او جمهوري انتقال وشو کله چې اشرف غني احمدزی د نوي ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. مجله لیکي د دغه لوی کامیابۍ تر شا د امریکا سفارتي هلې ځلې هم شامل دي چې له میاشتو راهیسې د انتخاباتي نتیجې پر سر د رامنځته شوې لانجې هوارولو کوشش یې کاوه. دغه لانجه د اشرف غني احمدزی او د عبدالله عبدالله ترمنځ وه. رسپانه زیاتوي یو بل خوشخبری د نهې په ورځ مخې ته راغله کله چې ولسمشر اشرف غني او په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم دواړه خیز دفاعي امنیتي تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې تر 2014 کال وروسته خواوشالس سره امریکایي سرتېري به په افغانستان کې د ځواکونو د تربیت ورکولو لپاره پاتې کیږي. مجله لیکي د دغو دواړو لانجو په هوارېدلو سره امریکا په داسې حال کې په افغانستان کې د استحکام هدف ترلاسه کولی شي چې په دسمبر کې امریکایي جنگي مشن سرته پر رسیدو دی. په واشنگتن کې دا وخت د ځواکونو پر شمیر توجه ده. مجله لیکي د حالاتو د کابو ساتلو لپاره پکار ده چې واشنگتن له کابل سره په سفارتي ډول معامله برقرار وساتي. مجله په تیره په صدارتي کچه د معاملې خبره کوي چې د صدر بارک اوباما له واکمنېدلو سره په دغه درجه رابطې کمې ساتل شوې دي. مجله په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدلو وروسته هم په راتلونکي کې له هیواد سره امریکایي مرسته مهمه بولي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا تاسو
په اوس یو بل رپورت درته واورو، بلکې مرکه ده. په افغانستان کې د ملي حکومت تر جوړېدو وروسته د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هغه لومړی هیواد مشر و چې د زیارت په ورځ یې د کابل سفر وکړ، او له نوې ټاکل شوي ولسمشر اشرف غنی احمدزي سره یې ولیدل. د ملاقات وروسته په سوي خبري غونډه کې افغان ولسمشر وویل چې د برتانیې له پاکستان سره ځانګړو اړیکو ته په پام سره افغان حکومت به هڅه کوي چې له دغو تعلقاتو په خپل هیواد کې د امن او سوکالۍ لپاره ګټه پورته کړي. په دغه سره همکار سفی الله ستانکزي د افغانستان د سولې عالي شورا غړي عبدالحکیم مجاهد سره مرکه کړي، او په سر کې پوښتلې چې آیا د برتانیې او پاکستان له دوو اړیکو رښتیا هم افغانستان ګټه پورته کولای شي.
په دې شک نه ستې دي چې دولت هم په بین المللي ټولنه کې خپل مؤثریت لري، هم د افغانستان په سیمه ییزو هیوادونو باندې زیات مؤثریت لري، خصوصا پاکستان سره زیات دوستانه روابط لري. هغه دوستانه روابط کولای شي د برتانیې او د پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د سولې د اصولو لپاره مؤثر او مهمه ثابت کړي.
مجاهد صاحب محترم، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وویل چې د سولې په برخه کې دوی پراخ تدابیر نیولې دي او ډیره هڅه کوي چې بل اخر افغانستان د یوې دایمي سولې څښتن شي، نه د موقتی سولې. دغه دایمي سولې به تاسو په نظر څنګه ټینګیږي او کوم ملارې باید په نظر کې ونیول شي؟
د افغانستان ملت او تیرو کلو چې ډیر زیات اورېدلې ده له هر بل ملت نه، د هر نور خلقونه ډیر زیات سولې او آرام ته ضرورت لري، او سولې آرامي ها وخت راتلای شي چې یو عادلانه سولې په افغانستان کې رامنځته شي. په دې معنی باندې چې د اعتماد د یو فضا رامنځته شي چې په هغه کې د افغانستان دولت وسلوال مخالفین ورسره د سیمې او د بین المللي ټولنې غړي په دې کې د اعتماد کې واخیستل شي، او ټول یو بل سره اخلاص ولري د سولې په طرف باندې. کله چې د اخلاص او د اعتماد منصر رامنځته شو، زه باور لرم چې په افغانستان کې به یو دایمي سوله رامنځته شي.
مجاهد صاحب، اوس انتخابونه دلته دي چې د ښاغلي کرزي په 14 کلنه دوره کې په کافي اندازه دغه سي نتیجه د سولې خبرو ترلاسه نه کړل، یعنی د سیمې هیوادونو په دې برخه کې د غوي همکاري جلب نشول. د سیمې د هیوادونو نوې حکومت ته څه کول پکار دي؟ باید سره کم تشکیلات جوړ کړي؟ په کوم شرایطو باندې باید سوله مخته یوسي؟
په تیر کې په دې شک نشته چې د افغانستان په حکومت کې جناب ولسمشر حمید کرزي په خپل ځاني لحاظ باندې زیات کوشش وکاو چې یو سلوال مخالفینو سره سوله وکړي، ولې په دې نظام کې د نظام نور مختارر عناصر له ده سره هماهنګ نه وو. ډېر داسې وو چې اصلاً په افغانستان کې سوله نه غوښتله، بلکې د جګړې په میدان کې خپلې ګټې تلاش کولې. همچنان هغوی دومره یو فعاله ډیپلوماسي او سیاست نه درلود چې سیمه ییز هیوادونه دې ته قانع کړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات دې په ګټه باندې ده، او د هغوی هغه شکوک او شبهات چې د افغانستان کې د بین المللي ټولنې موجودیت باندې د هغه یو نقص وای چې دغو لري کې د دغو ټولو تجربو په نتیجه کې زه ویلی شم چې نوی حکومت به یو فعال سیاست له د فعالې ډیپلوماسۍ سره رامنځته شي، بیا دې کولی شي چې وسلوال مخالفین دې ته راواړوي چې هغه د مذاکراتو په میز باندې د افغانستان له دولت سره په اساس باندې کړي.
او د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي حکیم مجاهد چې بسم الله همکار سره خبرې کولې. د وخت کمیل وجه مونږ نه کړای شو چې د افغان ولسمشر اشرف غنی احمد سی د میرمنې ژوند ته د کتنې په اړه رپورټ ورته وړاندې کوو، البته دا به په راتلونکي خبري غړي کې بیا ترته وړاندې کړو. خو تاسو ته اونیز پروګرام د باختر ستوري وړاندې کوو چې بازومت عبید جوړ کړی دی.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسو قرب يم. په نننې خبرونه کې به د متالی کلتور د دودونه په خاطر پر ګرځند کتابتون یو ریپورت ولرو، بیا بل استاد نور لبیب نثار سره د کاظم خان شهدا په شاعرۍ او هندي سبک د مرکه دویم او روستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخر کې به په ترنوم یو شیر هم درته ولرو. لومړی رپورٹ ترازو سره لدی چې وز د پخوا پرتل کتابونه زیات خپریږي او کتاب لورنځي هم زیات شوی، خو څنګه چې پکار ده هغه شان ور سره د مطالعې کلتور وده نه ده کړې. د همدې تشې د ډکولو په خاطر ایشیا فاونډیشن د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې یو ګرځند کتابتون ورکړې چې حالې په دغه رپورټ کې درکوو. دغه ګرځند کتابتون د جلال آباد خار خونځو ته ورځي او د بیلابیلو عمرونو زده کوونکو د تعلیمي کچې سره سم کتابونه زده کوونکو ته ورکوي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي له ګرځند کتابتون څخه یې موخه دا ده چې په ننګرهار کې د مطالعې کلتور دود کړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لارښوونې سره سم د ایشیا فاونډیشن سره د یو قرارداد په نتیجه کې د ګډې همکارۍ په لړ کې په ننګرهار کې د ګرځند کتابتون پرانیسته شوی. مونږ د معرف د ریاست سره په دې رابطه باندې یو ګډه مفاهمه او قرارداد وګڼه دا لرو. هغوی مونږ ته اجازه راکړې ده په مکاتبو کې د همدغه ګرځنده کتابتون چې دی یو لوی موټر دی، په هغه کې کتابونه پراته دي او دا وړو ښوونځیو ته د یو تقسیم اوقات او د یو مهال ویش له مخې ده. البته موخه د دې نه زموږ دا ده چې مونږ څنګه کولای شو چې په ننګرهار کې د مطالعې فرهنګ دود کړو. یعنې دغه دود ډېر کمزوری شوی دی، نو مونږ د دغې دود د هڅونې او د رامنځته کېدو په خاطر باندې همدغه کتابونه عملاً مکاتبو ته وړو او شاګردانو باندې تقسیمو. شاګردان هغه لولي به ته پاغي باندې خپل مونږ ته معلومات راکړي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال اول ګل ابو زاهد د اطلاعات او فرهنګ ریاست دې کړنې ته په خسترګ ګوري او وایي چې دوی د ټولو ښوونځیو استادانو ته توصیه کړي چې د زده کوونکو پام د ګرځند کتابتون له لارې مطالعې ته ورواړوي.
یو خو زمونږ هغه مکاتب چې هغه البته کمپلیټ او مجهز دي خپل کتابتونونه لري، خو دا سیار کتابتون چې دی یو مثبت بدلون او عدلون او رغون رامنځته کوي او خلکو سره یقینا چې یو د خلکو ته نه دا الهام اخلي چې د مطالعې دودول یا کتاب ترلاسه کول او داغه مطالعه کول په داغه په ذهن کې د مثبت تغیرات رامنځته کول دي. داغه یقینا چې د علمي خو یو کچې ګراف چې دی لوړول دي. په دې ارتباط باندې زه تاسو ته ډاډ درکوم چې اړوند ټولو ښوونځیو ته مسؤلینو ته مونږ البته لارښوونه سپارښتنه کړې ده چې کوم سیار کتابتون چې دی د هغې څخه دی د شاګردان په ښه په اغېزمنه توګه باندې استفاده وکړي.
دا چې د ښوونځیو زده کوونکو ته د کومې لایحې له مخې کتاب ورکول کېږي د ګرځند کتابتون مسؤولې لینا خان مخې ته موده پوښتنه کې خوله. هغه په ځواب کې وویل
چې موږ کله دوی ته کتاب ورکو نو یو باقاعده رجسټریشن لرو، نو د رجسټر کې د دوی نومونه او د کمل معلومات د دوی واخلو. د صنف د تعداد په مطابق دوی ته کتابونه توزیع کوو. بیا بله هفته چې راځو د دې رجسټریشن د مخه موږ دوی نه به ته کتاب ټوله او د کتاب ټولولو سره د کتاب د محتوا په اړه موږ دوی نه پوښتنه کوو او غواړو چې په دې کتاب کې دوی لپاره څه زړه پورې وو. آیا دا کتاب چې دوی لوستی د دوی په ژوند باندې یا د دوی په تعلیمي سویه کم زره لوړه کړی یا نه؟ او دې سره سره د کتاب په اخره کې چې کوم سوالونه دوی آزموینې پوښتنې وي دا هم موږ د شاګردانو د ذهني کچو لوړولو لپاره دوی نه پوښتنې کوو.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد محمد ابراهیم امکار که یو لور ته د زده کوونکو لپاره ګرځنده کتابتون مثبت ارزوي، بل لور ته یې منفي تاثراتو ته هم اشاره کوي.
ښه اغېز دا دی چې مثلا زمونږ په اکثره ښوونځیو کې کتابتونونه نشته او که شته هغه هم د نشت برابر دي، نو که دغه سیار کتابتون هلته ورشي د زده کوونکو سره یو انګیزه پیدا کیږي، هغوی ورګرځي مراجعه ورته کوي او په هغه کې د خپلې خوښې کتابونه اخلي او یو قسم ته د دوی دغه د لوستنې یا د مطالعې هغه ذوق پالل کیږي. خو هغه زه چې ورته کومه بدګڼه وایم هغه په دې معنا چې نن به ګرځن کتابتون په دې ښوونځي کې وي خو سبا بیا زده کوونکي ورته لیواله وي او دا ګرځن کتابتون نه وي. زه په دې نظر یم چې باید په هر ښوونځي کې فضیه کتابتون وي چې وخت په وخت زده کوونکي وخت پیدا کوي د هغې ته مراجعه وکړي او هغه خپله د ذوق مطابق کتابونه واخلي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د ګرځن د کتابتون نه علاوه د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې په مرکزي کتابتون سربیره په خوږیانو، غنیخیلو او وادي فارم کې کتابتونونه د خلکو په مخ پرانستي او ډیر ژر به د جلال آباد ښار په امیر شهید بن کې د یو لوی کتابتون د جوړېدو چاري پیل کړي. اختر ستوری گرانو مینوالو استاد نور لبیب نثار چې د کاظم خان شهدا په شاعرۍ د پیښور پوهنتون نه د ایمپل سند ترلاسه کړی او اوس په هندي سبک شاعرۍ باندې پی ایچ ڈی کوي. دا چې د هندي سبک د شاعرۍ ځانګړتیاوې څه دي له استاد نور لبیب نثار څخه به یې واورو.
د دې سبک عمده شاخصت څه شی دی؟ مضمون نوی والی کاملا، زړه خبره نه کوي، که کوي مضمون به نوی کوي، موضوع به په مضمون بدلی، خبره چې کوي د هغې دپاره به مثال ورکوي. مثال به داسې نه کوي چې ته متل ووایې یا د چا مقوله ووایې، بلکې خپله به د طبیعت د مشاهدې په بنیاد باندې په خپله به یو مثال ورکوي.
تاسې خو به کاظم خان شهدا ډېر لوستې وي، دغه مشخصات چې تاسو اوس یادونه وکړه د کاظم خان شهدا په شعر کې شته؟
کاملا، ځکه چې اصلا په پښتو شاعرۍ کې خو موږ داسې وایو چې په پښتو کې د هندي سبک مؤجد یا بنسټګر چې دی هغه حمید بابا دی. واقعا هم هغه دی، ځکه هغه تر ډوی مشر دی په خاطر شوی. خو حمید بابا د هندي سبک تقریبا که ووایو چې په هندي سبک کې دوهمې درېمې درجې کوم شاعران چې وو د هغې علاقهمند پاتې شوی دی پښتو کې. یا دا خبره په بلې بار درته وکړم، یعنی د هندي سبک ځینې خصوصیات را اخیستې دي په تمامه معنا چې هندي سبک فارسي کې څنګه وو، کوم لوازم وو، لازمي وي او مشخصات وو، خصوصیات وو، هغه کاظم خان شهدا په بشپړه توګه راخیستې په پښتو شعر. او د دې نه وړاندې حمید بابا په متوسط شکل شروع کړی په پښتو شعر، یعنی مؤجد هغه دی اما بشپړ نماینده یا استاذ چې ورته وایو کاظم خان شهدا.
استاذ که دا هم راته ووایي چې تاسو د خپل تیزس په څومره وخت کې مکمل کړو او د دغه لپاره تاسو کوم ماخذونه ولیدل؟
عبد صاحب دا خو نو ماخذونه ډېر ذکر، خو تقریبا هغه نظریات چې د کاظم خان شهدا په باره کې زموږ پخوانیو پوهانو، استادانو او نقادانو، محققانو لرلی دي، ما د هغې خلاصه وړاندې کړې په خپله دې څېړنه کې. همداسې ځای په ځای مې چې وس پېر شوی دی خپل نظر مې هم پرې ویلی دی، ځای په ځای مې چې راته تکانیخ کار شوه شک می پیراغله ده او سر خپل مخالفت هم خودله ده د خپل مشرانو د نظریاتو سره چې چیرته گنجایش وو، چیرته چې زما د مشرانو زموږ تاسو د مشرانو په نظریاتو کې سره تضاد او تناقض وو، طبعا هغه ته هم اشاره کړې په ګوته کړې مې دي. او همداسې ټول هغه منابع ما د یو د هغې بیبلوګرافي هلته معرفي کړې ده، خودله مې ده هم د کتاب بیبلوګرافي او هم په خپله زما د ریسرچ ټاپک بیبلوګرافي چې وایي کله مې طرح وړاندې کوله د هغې لپاره مې تیاره کړې وه پوهنتون ته.
تاسو خو دغه د ایمپل ډیګري پېښور پوهنتون نه واغسته، هغلته ستاسو لارښود استاد څوک؟
زما د ایمپل د ډیګري لارښود استاد ډاکټر حکیم الله جان، دا د ډاکټر صاحب اعظم ورور کشف.
تاسو سره خو به اوس د دغه خپلې ډیګري مسوده په لاس کې وي، پام کې لرئ چې دا چاپ کړئ؟
ولې نه، ولې نه، دا هم په پام کې لرم. همدغسې د خپل هغه ډاکټریټ تھیسس باندې چې ما کار کړی هغه هم په همدغه دومره حجم کې کافي یو کتاب دی چې دا اوس د هغې ځینې رسمي چارې البته پاتې دي د پوهنتون سره، ځکه زما ډیفنس و هغه دفاع لا پاتې ده، نو دا هم غواړم چې چاپ کړم. خو یو پوهنتوني ضرورتونه یې د کتاب لیکلو دپاره او د څېړنو دپاره د پروژې په حیث، او یو هغه چې انسان د خپل زړه په خواهش او دغه باندې کوي.
نو تاسو دغه کاظم خان باندې کوم کار کړی دی؟ ولې د زړه نه دی؟
ولې نه، ما درته وویل چې د پوهنتوني ضرورتونو خبره هلته چې پوهنتوني څومره ضرورت دی ما هغه رفع کړی. زما لارښود استادانو چې په هغې کوم نظریات ورکړي دي هغه زما تر توقع ډېر اوچت دي، ډېر زیات. حتی چې زما رهنما استاد ډاکټر اعظم اعظم زما په تیسس باندې لیکلي وو، ایمفل په تیسس کاظم خان شهدا باره کې درې ابزرویشن یې لیکلي وو. یو پوهنتون لیکلی وو چې پوهنتون د شاګرد سره ډېر ریسرچ سکالر سره ولې دومره ظلم کړی چې ډېر زیات حجم کې کار یې د پوهې خیر دی. د ایمفل ډیګري باید په دومره حجم او دومره ضخامت کې نه وای، او دومره یو غامز موضوع په دې حد کې. حتی دا د پی ایچ ډی نه هم دروند کار دی، هغه نظریاتو کې دا راغلي، دا خبره په خپلو تاثراتو کې په رپورټس کې لیکلې ده، او په دې توګه هم په پوهنتون باندې نقد کړی دی، او هم زما پر رهنما استاد چې د خپل کشر ورور دی چې هغوی دواړو ولې په دې ریسرچ سکالر باندې دومره دروند پیټې ښه دی.
تاسو مخکې د ډاکټرې خبر مو کړل، نو بیا د ډاکټرې دپاره په څه شو باندې ته کار کوي؟
زما د ایمفل موضوع د کاظم خان شهدا د شاعرۍ انتقادي څېړنه وه. نو شهدا طبعا د هندي سبک ما مختار طرز وکړ چې بشپړ استاد شاعر دی په پښتو کې، نو د سره په رابطه کې راته دا موضوع ډیره په ځخ خار شو
چې په خپل په هندي سب باندې کار وکم چې هندي سب په پښتو شاعرۍ کې څېړلې ده.
باختر ستوری گرانو مینوالو نقیب احمد تل زوان شاعر دے کله چې هم په کوم مشاعره کې شعر ویلو ته وغوښتل شي نو اوریدونکي ترې نه د ترنم غوښتنه کوي. د ده په خواږه غږ کې مو یو نظم ته رابولم.
نور ستال مینې نه توبه وباسم نور مې د خپل زړه دروازې تړما نور دلند یو تغوگن نسما نور د سندر جنازې تړما نور د یادونو سره لوبي نکړم نور د تصویر تا شوګیری نکوم نور د دعا کې ګران نه یادوم نور بس پیر سپیر خیر نکوم نور د یادونو سره لوبي نکړم نور د تصویر تا شوګیری نکوم نور د دعا کې ګران نه یادوم نور بس پیر سپیر خیر نکوم من مت په ما مای نه خو ز په جونګړه ته محل کې اوسې زد تیرو پغې کې ساخلما ته درنا په شیش محل کې اوسې ګران بخنه درن ډېر غواړم ز ګنهګارې مما پړ وګڼا ته مال خپلا یاد وباس نور ما ژوند م بولم مړ وګڼا زدی پمړو سترګو پوي شوي ما نور بجانا ناستا سلام اخلم زم دې خپل تن کې ماشوم شیر تا نور ستاله حسن الهام ناخلم نور مین ستاله پرستا پنام د عشق له تورو کتاب نه جوړوم پتا سور کې ستاله زلف زنې خپل ترنم تر باب نه جوړوم گرانی بکن درن ڈیر غوالم ز گناہ گارے مما پڑ وگنا تمال خپلا یاد وباس نور ما جوند ما بول ما مڑ وگنا ماتری نل پاو پند وسخلے تاول زرکا و منگے میرا کڑا ما در سرا وکڑا ورستے فیصلہ زړګې دې واخلا او زړګې مې راکړه.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا تر بل خپرونی پور خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړی. خات او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري په پاو کم یو لس بجې د نړۍ رنگونه په یوونی م بجا
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې د مشال پنوم په اته منټه د پاسا 2 بجې روختیا او درملنه په 2 نیمه بجې سروي په 3 نیمه بجې جمهوریت په پاو کم 4 بجې نوې خیالونه نوې سازونه په 4 نیمه بجې
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟
جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبې او خالی پر ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي.